ラジオ。
شنبه د خبرګولی دریمه د می څلر وشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ سره بیا په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې به واوري چې روسیه شک لري چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان ووزي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه هم ګڼ مطالب لرو، خو سمدستي خبرونه. د روسیې د پوځي استخباراتو مشر په دې باور دی چې شایي امریکایي ځواکونه لس کاله نور په افغانستان کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې مؤسسې د اټومي فعالیتونو په برخه کې د ایران وروستۍ هڅې وستایلې او د عراق مرکزی حکومت د خپل هیواد د کردستان پر سیمه ییز حکومت د تیلو د صادراتو پر سر داوا برابره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د روسیې د پوځ د استخباراتو عمومي رئیس وایي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. جنرال ایګو سرګون وویل که چیرته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ټولې لارې خلاصې او پاکې وي، بیا به هم له افغانستان څخه د دې ځواکونو وتل تر 2018 میلادي کال دوام وکړي. د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس دا خبرې د جمعې په ورځ په ماسکو کې په نړیوال امنیتي کنفرانس کې وکړې. د دې خبرونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د پروان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا د سړي تښتونو په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د سیمې چارواکي وایي د ګواښونو زیاتېدو ته په پام پولیسو هم د وسلوالو پر ضد امنیتي تدابیر نیولي دي. د پروان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی وویل
نوسان اقتصاد کمبود امکاناتی که نظر به دوسی
د اقتصاد شکته پورته کېدل چې د نورو کلونو په پرتله دا مهال په دې ولایت کې اساسي شي، ځینې وختونه لنډغرو ته لاره هواروي او داسې کارونو ته هڅول کېږي. جنرال زیایی زیاته کړه کوم کسان چې د سفر پر مهال د لارې په اوږدو کې د خطر احساس کوي د پولیسو د ټیلیفون شمیرې باید له ځان سره ولري او پولیسو ته باید خبر ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مالدیف کې د لاوس له ملي ټیم سره مسابقه کوي. د آسیا د چیلنج کپ د فوټبال سیالیو په دوام دا د افغانستان دریمه لوبه ده. که چیرته افغان ټیم دا مسابقه وګټي یا مساوي کړي نو د دې جام لوبو بل پړاو ته به بریالی شي. تر دې مخکې افغانانو ترکمنستان ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړې وه او د همدې جام لوبو په ترڅ کې افغان لوبډلې له فلیپین سره 0-0 په وړاندې مساوي شوی وو. د آسیا د چیلنج کپ اتل ټیم به په 2015 کال کې د آسیایي هیوادو د اتلولۍ جام ته لاره پیدا کړي چې په استرالیا کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتو د اټومي څارنې مؤسسې د روان کال د لومړیو څلورو میاشتو په خپاره کړي تازه راپور کې وویل ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملی کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسې د جمعې په ورځ وویل ایران د جنوري له میاشتې راهیسې د خپلو غني شوي یورانیمو زیرمې په سلو کې تر اتیا زیاتې رقمې کړې دي. د مؤسسې دغه راز وویل ایران د لومړي ځل لپاره د مشکوک اټوم بم پروګرام په اړه څېړنه کې همکاري کړې ده. د ملګرو ملتو د اټومي څارنې مؤسسه وایي له دې ټولو سره سره د ایران د اټومي پروګرام د پوځي ابعادو په اړه اندېښنې شته. د مؤسسه څرګندوي دوی د ایران د پارچین تاسیساتو په اړه ملاحظات لري او ټینګار کوي چې دا تاسیسات هم باید وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو خزانې وزارت د ایران په یوه حکومتي چارواکي مرتضی تمدن بندیزونه ولګول. نوموړی تورن دی چې د ایراني اتباعو د ازادي د بیان او ټولنو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا د تروریزم او مالی استخباراتو د وزارت مرستیال ډیوډ کوهن د جمعې په ورځ وویل متحده ایالاتو خپل زیات پام د ایرانیانو لپاره هغو فرصتونو ته اړولی چې هغوی وکړای شي په بشپړ ډول خپل حقونه عملي کړي. د عراق مرکزی حکومت وایي د کردستان خود مختاری سیمې د پنجشنبې په ورځ د بغداد له خبرداریو سره سره د ترکیې له لارې تیل صادر کړل او دوی د سیمې پر ضد قانوني دعوه برابروي. د عراق خبری رسنۍ په بغداد کې د تیلو وزارت په حواله وایي د کردستان د سیمه ییز حکومت پر ضد په غیر قانوني ډول د تیلو صادرولو دعوه برابره کړې ده. د دې وزارت ویاند حسام جهاد وویل په پاریس کې د نړیوالې سوداګرۍ خونو ته د کردستان پر ضد قانوني دعوه برابره کړې ده. د پنځنوي پورس کوردستان د ترکیه د جهان بندر لاري 1,000,000 بیرل خام تیل صادر کړ ول کیږي چې تیل اروپا ته تللی دي. د روسیې د پوځ لوی درسي جنرال والری ګراسیموف وایي د هغو ځواکونو او وسایطو په ایستلو او د هغوی اصلي اډو ته په بیرته ستنولو به شاوخوا 20 ورځې ولګیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. ګراسیموف د جمعې پرس په ماسکو کې امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال دا وویل چې د می په 19مه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امر سره سمدستي د ځواکونو وتل پیل شول. مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې د دې ځواکونو وتل به د جون په لومړۍ نیټه بشپړ شي، خو جنرال ګراسیموف وویل داسې کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ناټو د اټکل له مخې روسیې له شاوخوا 40,000 عسکرو د اوکراین پولې ته نږدې وبخښي. روسیې شاوخوا 40,000 عسکر د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د عسکرو دې ځای پر ځای کېدنې اندېښنې پیدا کړې چې ماسکو ممکن د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره په دې هیواد یرغل وکړي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د روسي د استخباراتو د ادارې د عمومي مشر دا څرګندونه چې امریکایي ځواکونه لاس کاله نور هم له افغانستان نه وځي د پوځي چارو لوي او افغان چیرونکو سره چیرلې دي.
امریکا په هیڅ صورت نه افغانستان نه وځي دا د روس په کانال کې ولته دا د دې خپل مزرات هم چې افغانستان نه پریږي.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیدانو او د هغوی له کمپاین کوونکو څخه د افغانستان د عدالانه او آزادو انتخاباتو د مؤسسې له غوښتنې خبرو.
زمونږه هیلمندي د محترم کاندیدانو څخه داله چې دوی خپل ټیم سره خبرې وکړي، هغه معیارونه په نظر کې نیسي، سیاسي معیارونه چې په دې برخه کې دي او هغه سیاسي اخلاق چې په ټولنه کې دي، دې ته باید توجه وشي.
د همدې انتخاباتو په اړه د کونړ د ځوانانو نظرونه د سره شریکو.
انتخابات دویم پړاو ته تللی دي، په دې کې به په پراخه پیمانه زمونږ نارینه او میرمنې ګډون کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونې اوریدلی شئ. د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس وایي امریکایي ځواکونه به د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ونوځي او لږ تر لږه تر 2040 کال به په دې هیواد کې دیروي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ په روانې اونۍ کې یوه شخصي غونډه جوړه کړه او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور، د سوریې په اړه د امریکا د پالیسۍ او دفاعي لګښت په اړه د کانګرس د وکیلانو په انتقادونو او اندېښنو یې بحث وکړ. سپین ماڼۍ د وکیلانو دا انتقاد رد کړ چې وایي ولسمشر بارک اوباما بهرنۍ پالیسي کمزورې ده. جان قالی کوزی راپور لري.
د روسیې انټرفاکس اژانس د جمعې په ورځ د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د عمومي رئیس جنرال ایګور سرګون له خولې وویل چې د امریکا متحده ایالات به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلانونه عیار کړي او امکان لري چې دا ځواکونه حداقل تر 2040 کال پورې په دې هیواد کې پاتې شي. جنرال سرګون وای ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا آیساف د روان کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 40,000 پوځیان، 40,000 نقلیه وسایط او زغروالی او شاوخوا 10 هلیکوپټر وباسي، خو امریکا به ونه شي کړی چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه وباسي او واشنگټن به په دې اړه خپل پلانونه عیار کړي. جنرال ایګور سرګون دا خبره د جمعې په ورځ په مسکو کې په دریم نړیوال امنیتي کانفرنس کې وکړه. د روسیې د پوځي استخباراتو رئیس زیاته کړه که چیرې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټولې لارې خلاصې او صافي وي، بیا به هم د دوی د وسایلو او وسایطو ایستل تر 2010 کال پورې دوام وکړي. د ده په باور که چیرې د جنوب لاره بنده شي نو د امریکایي ځواکونو او وسایطو وتل به تر 2040 کال دوام وکړي. د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس د افغانستان د راتلونکي لپاره خپل اټکل د ریاضي په ارقامو سره کوي او وایي یوه سناریو بداوي که چیرې د لویدیځ پوځي حضور په افغانستان کې محدود شي نو د کابل د موجود رژیم ساتل به په سلو کې دیرش ممکن وي. جنرال ایګور سرګون وای په دوهمه سناریو کې په سلو کې 20 امکان لري چې طالبان په کابل واکمن شي. د ده په وینا په داسې یو حالت کې به مرکزي آسیا یعنې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د پوځي اعمالو د خپرېدلو ګواښونه پراخ شي. په درېم سناریو کې په سلو کې یو دېرش امکان شته چې افغانستان په قومي او نژادي سیمو یا حوزو وویشل شي. د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي امریکایان له افغانستان څخه نه وځي او روسان د خپلې بیرې دا ډول څرګندونې کوي. دی وایي
دا اظهارات چې په مسکو کې کېږي دا اظهارات د هغو خپل نظر ده، منطقه خبره په امریکا کې ده. امریکا په هیڅ صورت باندې افغانستان نه نه وځي. دا د هغو په سنا کې ویل شوی ده، دا د دوی خپل نظریات هم ده چې افغانستان نه پرېږدي، پرېږدي مثاله وګرځي، نه پرېږدي چې ته القاعده ښه پایګار ولري چې دا خطر هم شر د خیانته ده، هم خپله ځکه امریکا پورې ده. بلان دوی هغه نه پایګار چې غواړي هغه به وي، دوی خپله ځواک بار بار ویلي، حتی که دغه
سپیر مانی هم پر روانې اونۍ کې یوه شخصي غونډه جوړه کړه او د کانګرس د وکیلانو په هغو انتقادونو یې بحث وکړ چې وایي د جمهور رئیس باراک اوباما بهرنۍ پالیسي کمزورې ده. دا غونډه د سې شنبې په شپه جوړه شوې وه او د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار سوزان رایس او د سپیر مانی د دفتر د رئیس دینیس مکدونو په ګډون یو شمېر سناتورانو او د کانګرس وکیلانو پکې ګډون کړی و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو جمهوریت غوښتونکی سناتور باب کراکر وایي دا غونډه بیخي بازاري غونډه وه. په غونډه کې بل ګډون کوونکي سناتور وویل د جمهور رئیس باراک اوباما سلاحکارانو د جمهور رئیس د پلانونو په اړه چې د روان عیسوي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې له رسمي ختمېدو وروسته به آیا په دې هېواد کې امریکایي عسکر پرېږدي او که نه، د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. له بلې خوا په سیمه کې د روسیې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې او د دې هېواد دفاع وزیر سرګی شویګو د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره وکتل. جنرال شویګو آصف ته وویل مونږ ګاونډیان یو، د سیمې د ثبات په اړه د زیات کار کولو په یو چوکاټ به بحث وکړو او د افغانستان په اړه ستاسې له نظر سره لیوالتیا لرو. د پاکستان دفاع وزیر جنرال شویګو ته وویل مسکو ته سفر یې ډېره ښه تجربه ده او د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه تر 1400 ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه باید په عالمي غونډو کې وڅېړل شي. عارف لودین له کابل راپور لري.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د ثبتولو لپاره تر ټاکل شوی 48 ساعته مودې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی لا 1400 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د کمیسیون چارواکي وایي چې په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې دوی په دې اړه 2200 شکایتونه وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایاند نادر محسنی د جمعې پورس ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
در ختمه 48 ساعت اخذ شکایات نسبت به انتخابات شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان 1466
د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د ثبتولو د تسلويخت ساعتونو تر پوره کېدو پورې 1433 شکایتونه ثبت شوي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د وروستي نتیجو تر اعلان پورې به موږ 2446 شکایتونه وسیړو.
ښاغلی موسینی هیله څرګندوي چې راتلونکې اونۍ به دوی د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه وررسېدلي شکایتونه په علني غونډو کې وڅېړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو لومړني نتیجې د تیرې سې شنبې په ورځ اعلان کړې. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو تر اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبتولو لپاره 24 ساعته وخت ټاکلی وو، خو دغه کمیسیون د شکایتونو د ثبتولو د لا شفافیت په خاطر د شکایتونو د ثبت موده 24 ساعته نور وغځوله. د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا 2200 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه باید په علني غونډو کې وڅېړل شي. د دې بنسټ ویان فهیم نهیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې هیله لري د شکایتونو د څېړلو بهیر به شفاف وي.
امیدوارستم کې جلسات شون علني وشه درې زمينه او همچنین فیصله های
هیله د په دې اړه د دوی غونډې او پریکړې علني وي. په قانون کې راغلي چې په دې برخه کې باید شفافیت موجود وي او هیله ده هغه پریکړه چې دوی کوي د کاندیدانو قناعت حاصل کړی شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هڅه کوي د ولایتي شوراګانو د شکایتونو د څېړلو نتیجې د جوزا په ولسمه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د ولایتي شوراګانو یو شمیر کاندیدان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي چې د دوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره باید دا کمیسیون ورسېدل شکایتونه په شفاف ډول وڅېړي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه وړاندې هم په خبرونه کې مطالبه اوریدل شي، خصوصا د سټی لند خبرونه لرو. د روسیې د پوځ استخباراتو عمومي رئیس وایي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. جنرال ایګو سرګون دا خبرې پرون په ماسکو کې وکړې. د پروان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا د سړي تښتونو په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به نن په مالدیف کې د لاوس له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې د روان کال د لومړیو څلورو میاشتو په خبره کړې تازه راپور کې وویل ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده. د عراق مرکزی حکومت وایي د کردستان خود مختار سیمې د پنځشنبه په ورځ د بغداد له خبرداریو سره سره د ترکیې له لارې تیل صادر کړل او دوی د سیمې پر ضد قانوني داوا برابروي. د روسیې د پوځ لوی درستی جنرال والدری ګراسیموف وایي د هغو ځواکونو او وسایطو په ایستلو او د هغوی اصلي اډو ته په بیرته ستنولو به شاوخوا شل ورځې ولګیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې پر خبریالانو باندې د کار پترس کې حملې کیږي او له امنیتي ځواکونو یې په کلکه وغوښتل چې د خبري رسنیو ساتنه او ملاتړ وکړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لویدیځ ورځپاڼو د افغانستان په اړه مختلف مقالې او مطالب خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو وشتو افغان پولیسو په اړه چې وسلوالو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې نیولي یو مطلب خپور کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د هغو بی پیلوټ الوتکو موضوع یاده کړې ده چې لا هم افغانستان ته نه دي استول شوي. خو ګارډین ورځپاڼې په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ د طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دې حمله کې ډیپلوماټانو او کارکونکو ته کوم زیان نه دی اوخته. ګارډین ته په افغانستان کې ځینو هندي ډیپلوماټانو ویلي په دې هیواد کې د دوی لپاره ګواښونه موجود دي. د ورځپاڼې د یو شمېر هغو حملو یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو شوي دي. ګارډین لیکي په تیر وخت کې لشکر طیبه وسلوالې ډلې په هند کې او حقاني شبکې په افغانستان کې د هند ګټې پنهخه کولې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یمګان کې د طالبان لخوا د نیول شو پولیسو په اړه د یو افغان افسر اسد الله له قوله لیکلي د دوی وشت ملګري هغه مهال ونیول شول چې مهمات او خوراکي مواد ختم شول. واشنگتن پوسټ وایي د یمګان پیښې وښوده چې افغان ځواکونه څومره هوایي ځواکونو ته اړتیا لري. انډیپندنت په خپل مقاله کې د هغو بی پیلوټ الوتکو موضوع یاده کړې ده چې څلور کاله د مخه په افغانستان کې د میشتو برتانوي ځواکونو لپاره پیشنهاد شوی وي. ورځپاڼه د هغې څېړنې په اړه لیکي چې د دې الوتکو په اړه شوې ده. دا څېړنه وایي د دغو بی پیلوټ الوتکو د رانیولو لپاره څه د پاسه 100 میلیونه پونډه ځانګړي شوي، خو اوس چې د برتانوي ځواکونو وتلو ته شپږ میاشتې پاتې بیا هم د الوتکې د برتانیا قواو ته نه دي ورکړل شوي. د برتانی صدر اعظم او د دفاع وزیر په 2010 کال کې له افغانستان څخه د کتنې پر مهال د دې بی پیلوټ الوتکو د رانیولو امر کړی و. انډیپندنت لیکي تمه کېده چې دا بی پیلوټ الوتکې په 2013 کال کې برتانوي ځواکونو ته وسپارل شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله افغانستان ته پر وخت وانستول شوې.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د یمګان پیښې ته اشاره شوې وه. د بدخشان یمګان ولسوالۍ افغان ځواکونو پرون بیرته له طالبانو ونیوله. دغه ولسوالۍ د سیشن بې پورس حکومت مخالفه وسلوالو نیولې وه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
البته د سهار له وود ماښام ته روبجو ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنه وي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسداباد ځوانان وایي دوی به پراتلونکو انتخاباتو کې پوره برخه واخلي او هغه چاته برای ورکوي چې څوک د افغانستان او افغانانو په ګټه وي او زور واکو ته به هیڅ کله هم رای ورنکړي. په دې اړه روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو ځوانانو د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د ولسمشری په دوهم پړاو ټاکنو کې به برخه اخلي او هغه چاته برای ورکوي چې څوک په افغانستان کې د جنگ بندولو، سولې راوستلو، د بیا رغونې او آبادۍ لپاره پوره برنامه لري.
زه عزت الله زاهد یم. داس چاته برای ورکړو چې د هیواد د ستونزو د منځوړلو په برخه کې هر ډول حل ځلې وکړي.
زما نوم زبیح الله، د سابق دم کلی د ځوانانو رئیس. چې زموږ ځوانان ان شاء الله تعالی په پوره میړ نو بادرې باندې لګمخې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړه، بیا به هم ګډون کوي او د خپل خوښې ځایم داسې ځایم چې د افغانستان په در باندې درمن شي، پوهه ولري، سیاسي شعور ولري، داسې شاته به مونږ ورکوو چې د افغانستان دغه ناخوالو نه وباسي او د روغې او د جوړې طرف ته بوزي.
زما نوم زلمی دی، د اسدآباد مرکز اوسیدونکی. نو پر روان انتخاباتو کې زمونږ ان شاء الله مونږ ټول ځوانان کوشش کوو چې ګډون وکړو او داسې یو شخص لرای ورکو چې هغه د افغانستان لپاره ډیر ښه کارونه وکړي، سوله راولي، جنگونه ختم کړي او فقر ختم کړي او د خلکو مشکل نور حل شي.
دوی وای په تیرو ټاکنو کې هم ولس پورا ګډون کړی و او د خپل خوخي وړ نوماند ته رای ورکړی وي، خو د نوماندانو د زیاتوالي له امله یو نوماند هم په دې بریالی نه شو چې 50 جمع یو رای پوره کړي. نو ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړی او دوی په دوهم پړاو ټاکنو کې هم برخه اخستلو ته چمتو دي.
نو مې حمید ځواکمن دی، د مرکز اسدآباد اوسیدونکی ما. په تیرو ټاکنو کې د ټول افغانستان ولسونو او په خاص ډول د کونړ غیرتی او مجاهد ولس په پراخه پیمانه ګډون کړی او انتخابات دویم پړاو ته تللی دي. په دې کې به هم په پراخه پیمانه زمونږ نارینه او میرمنې ګډون کوي او د خپل خوښې ځایین ته به رای ورکوي.
د اسدآباد ځوانان وای کوم کسان چې د جنگ بیا پیل کولو او یا هم غرونو ته د ختلو خبرې کوي، دوی باید په دې پوه شي چې نننی افغانستان او افغانان له پخوانیو حالاتو راوتلي. هر څوک ښه او بد پیژني، دوی به هیڅکله د چا له ګواښونو ونه ویریږي او یوازې به د وطن آبادۍ او په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره رای ورکوي.
زما دغسې نماندانو نه یا دغسې اشخاصو نه جدي خواهش دا دی چې د افغانستان د مظلوم ملس کونډو رنډو یتیمانو او دغه ناخوالو ته چې دا کوم سیندونه بېدلي همدغې باندې اکتفا وکړي. نو ولس دې ته څوک نور پرېږدي چې څوک د افغانستان د ولس د وینو لختي بیا روان کړي؟
داسې څوک نه وي چې د ټوپک او د خپل زور د ازمایلو په خاطر خلکو وګواښي او خلکو تهدید کړي. داسې څوک وي چې باید مناظرو ته شي، خپل جواب وای په اقتصادي پلانونو کې، داسې نورو د ولس ستونزو د حلولو په برخه کې یا د ملي مسایلو په برخه کې دوی باید خپل جواب وای.
د کونړ ځوانان په داسې حال کې د ولسمشری په دوهم پړاو ټاکنو کې د برخې اخیستلو هوډ کوي چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشری د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې چې 21 ورځې به دوام وکړي او ټاکنې به د جوزا د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي.
د کونړ ځوانانو ژمنه وکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به یې نارینه او ښځې برخه واخلي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي کمپاینونه د پنجشنبې پر ورځ پیل شول او د غبرګولۍ تر 23 به دوام وکړي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه له کاندیدانو هیله کوي چې په خپلو کمپاینونو کې د انتخاباتو د قانون اصول په پام کې ونیسي، څو د تیرو کمپاینونو نیمګړتیاوې بیا تکرار نشي. خان محمد سیند په دې اړه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې له ویاند فهیم نعیمی سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلي چې دا انتخاباتي مبارزې به له تیرو سره څه توپیر ولري.
په اوله مرحله کې د ټاکنو د ولسمشرۍ کاندیدانو خصوصا دا دوه تنه چې اوس سره رقابت کوي، دوی خپل پلانونه او پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي، لیکن په دومره مرحله کې به دوی کوشش کوي چې ډېر زیات توضیحات ورکړي او جزئیاتو سره خپل پلانونه او پروګرامونه تشریح کړي، مثلا په اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې او ټولنیزو نورو برخو کې به هم یو بل سره مناظرې کوي. ډېر به کوشش کوي چې په مرکز کې د رسنیو له لارې او بعضو جلسو لاره کاندیدان کمپاین وکي او خپل پروګرامونه ډېر زیات تشریح کړي.
تب ستاسو په نظر په دې دور کې کومې ستونزې او نیمګړتیاوې به چې باید په دې دور کې مخه ونیول شي؟
د ټاکنو کمیسیون شکایت کمیسیون باید د شفافیت کچه ډیره کې لوړه کړي او په بعض مواردو کې چې ډېر زیات انتقاد د دوی په کارونو باندې هغه باید اصلاح شي. ټول هغه کارمندان چې په اوله مرحله کې په تقلبونو کې لاس درلود هغه باید له کاره ګوښه شي او د دوی په ځای باید ډېر بېطرفه او متعهد کسان استخدام شي او دوی ته باید روزنه ورکړل شي تر څو چې بیا هغه تقلبونه چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو لخوا شوي په اوله مرحله کې په دوم مرحله کې تکرار نه شي. او د دې تر څنګ طبعا د شکایتو ته رسیدګي پروسه وه چې موږ انتقاد وکړو د شکایت کمیسیون هغه فیصلې چې دوی کولې فیصلې علني نه وې د کاندیدان لخوا هم انتقادونه وشول او موږ هم دا ویل چې د قانون په اساس باید فیصلې علني وي تر څو چې کاندیدان پوه شي چې دوی شکایتو ته څنګه رسیدګي شوې ده، آیا عدالت تامین شوی ده او کنه. د دې تر څنګ نور مسایل هم شته دي، جزئي مسایل مثلا د ټاکنو په ورځ په بعض ځایونو کې رای پاڼې کمې شوې، محلونه کم، په بعض ځایونو کې اوس شمېر افغانان د رای ورکونې نه محروم شول چې دا باید په دوم پړاو کې تکرار نشي. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې موږ تقریبا 4000 نور محلونه جوړو، دغه محلونه باید په هغه ځایونو کې په نظر کې ونیول شي چې هلته محلونه کم و خلک پاتې شول د رای ورکونې نه. باید د ټاکنو کمیسیون کله چې دغه محلونه معرفي کوي او تشریح کوي چې په کومو ځایونو کې دي، دا باید ډېر واضح اوسېږي. کاندیدانو سره هم باید شریک شي، خلکو سره هم باید شریک شي.
په تیر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو ویاندویانو په خپلو خبرو کې یا رادیوي یا تلویزیونی مصاحبو کې یو په بل تورونه لګول او د دوی د خبرو نه داسې معلومېده چې مقابل لوري ته په یو شکل توهین کیږي. په دې څه کې ستاسو نظر غواړم؟
په مجموع کې په رسنیو کې چې کله بحثونه کېږي، سیاسي بحثونه دي او کله د مختلف کاندیدانو ویاندویان دي او سره سیاسي رقابت لري، دوی باید اخلاقي معیارونه په نظر کې ونیسي. د بیان ازادي په دا معنی نه ده چې یو په بل باندې خوشې او بې ځایه تورونه ولګوي او هر څه چې په خوله راځي ووایو. ټاکنو په پروسه کې، خصوصا د کمپاینونو پروسه کې، دا مشکلات ډېریږي. نو زموږ هیله مندي د کاندیدانو، محترم کاندیدانو څخه داده شي دوی خپل ټیم سره باید په دې برخه کې خبري وکړي. د لپاره چې دوی رقیب ټیم سره سیاسي رقابت لري، جنگ نه لري، نو باید هغه معیارونه په نظر کې ونیسي، سیاسي معیارونه چې په دې برخه کې دي، د هغې نه سرغړونه ونشي او هغه سیاسي اخلاق چې په ټولنه کې دي دې ته باید توجه وشي. په دې کې باید موږ هغه سرو خطونو نه وانوړو او کوشش وکړو چې په دیموکراتیک توګه خپلو سیاسي رقابت سره بحث وکړو.
د فیفا ویان فهیم نعیمی او اوس د ژوند رنګونه عمان نیازی وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه
خدمانو اوریدونکو، لداس یو چا سره ناسته ما چې د جمعې ورځو ته ډیر خوشاله وو. مهرباني ځان را او پیژنه.
نوم می جاندا دا متقاعد افسر
درته وای چې د علت څه چې ته د جمعې ورځو ته خوشاله وې.
هغه وخت زه ډیر کم کای وم، ډیر ورم په دوه مو درې مو څلرم سیم کې وم. نو چې مکتب ته بتلو د جمعې په ورځ مثلا د شپې به زه ویده سوم، څار به راپورت سوم، سوم سترګې به مخلاص کړ او را په یاد به سنن جمعه د مکتب ته نظم. دومره به خوشاله وم، دومره به خوشاله وم چې هیڅ تصور یې نه کی. هغه څه خوشحالي مې بیا ټول عمر نه دلده.
او داسې ته تنبل منبل غوندې ویل کسي؟
نه تنبلم نه وم، خو ښه وم، یعنی ډېر مې سبق مې ډېر نه وزده. یو کیسه، یو خبره به بل درته وکړم. په هغو ورځ به بیا لا ډېر خوشحاله وم چې د مکتب ورځ به و، سهار به و، بارانونه به ورېدو، بیا به موږ مکتب ته نه تلو، په دې کې به نو ترجمې هم لا خوشحاله وم.
دا خو به جمعه در بچت سوته،
دا به نو بله جمعه سوه. دا خو نو نور لا نور، هغه د تفلیت خوند نه.
ګوره، دا مخکې مې پښتن درنه وکړه چې دا علت یې څه و چې خوشحاله وې؟ ته اوس تنبل وې، څه کوم بل مشکل؟
یو خو لارم وګداو، خو بیا هم لارم موږ گزاره کوله. خو په لار کې به دغه کنکیا لیکان چې دي، د نور لیکان په لار کې وایي، نو موږ به کله کله په ډله بتلو، په ډله براتلو، کله چې بل ډلې یو نه جلاس وو، یا به لږ ناوخته سو روان سو، یا به لږ خورا ناوخته سو، دلته په لار کې شپانه وو، دغو به والو، او له سپو به هم ډارېدو. دلته په لار کې کوچان وو، د کوچانو سپي وو، له دو به هم ډارېدو. او مکتب ته پسې بولم، رښتیا درته وایم، زه پسې نه وایم مکتب ته ورلم، نو معلم به درس ویل، ما به خپل چورت کور کې م چا پوښتنه نه کوله ستا درس وویل نه دي وویل، څنګه سبق کې مې خونده نه وه. نو دا ټول عوامل سره راټول کړي، نو باید زه د جمعې په ورځ، د باران په ورځ، تر هره ورځې باید زه ډېر خوشحاله وای. باید دغسې
دا کوم کلونه وو چې ته په دې اول او دوم صنف کې؟
خو زه خدا د اوس تقریبا د شپېتو کلو، څو واده مخکې مثلا دا یو لس شل کاله مخ کې بسمه افغاني زړې اندی ریکارډونه اوریدو نو زه به هغه زړو خاطرو ته بیوم ډیر خوان به راکم وست می عمر زیات سو اصلا هغه می خاطرو ته نه بیای لوغه خوان نه خلم دا د من زمو احساس زور سوې په تفلیت کې هغه سړی سی احواس سړی تازه ای
په غو وخت څنګه و د معلومانو می وترات و د معلومانو به خلک د بول کبه نه تبو
معلومانو به ډیر خوارې کړي ډیر کاری کاو خو یو نقص دا وسل کم ډیر سخت و لخت به یالت په بو کې لندولې بیا به پیوال
تا ته بیم کومه وخت در خیر کړي
معلومدار ما مخکې وویل سی ما سبق کوم
ځکه تا خو به چرتونه و
چرت سړی وینو هغه بیا لخت په قسمت نه دی
کوس خو دا په ګټه کې روانې نو لخت خلاص وي
سره لغلخت مې هغه وخت
کور دی ودان خیر
تشکر